طبي زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د خوانیز او تعلیمی پروگرام ګرانو محصلینو ستړي مرشای پام دی تما يم چې تاسو ټول محصلین او زده کوونکي به خی او د نن ورځې د درسی پروگرام د اوریدا او تعقیب لپاره به حاضر یای. پوهان آرین د نن ورځې د عصبي اناټومۍ نوی درس مخکې وړه. قدرمنو محصلینو، عصبي اناټومۍ یا نروس سیستم اناټومۍ د اناټومۍ یو ډیر مهم بحث دی یا یوه ډیره مهمه برخه ده چې تاسې پکې اعصاب مطالعه کوئ، د اعصابو مربوط مختلف اصطلاحات او جوړښتونه پیژنئ. د عصبي سیستم ډیر شمېر اصطلاحات دغسې دي چې په همدغه اناټومي کې تاثیر سره پیژنئ. تر څنګ د عصبي سیستم اړوند ډیر مختلف قسمه جوړښتونه او د هغوی شکلونه او نومونه راسره د عصبي سیستم په اناټومۍ کې پیژندلی شئ. په تیر درس کې د کتاب نهویشتم او دیرشمه صفحه کې د عصبي سیستم د اناټومۍ هغه عمومي مسایل تشریح شوي دي. د عصبي سیستم تعریف وشو. عصبي سیستم یا نروس سیستم څو ډولونه لري. مرکزي عصبي سیستم تشریح شو، د هغې برخې مو وښودې. تر څنګ یې د دماغو مختلفې برخې مو تشریح کړې. اوس دا ټول موضوعات چې په تیر درس کې مو ویلي دي یو ځل بیا هم تکرار کوم، د دې لپاره چې درس ډیر مهم دی. باید تاسو د دې درسونو سره تر ډیره حده پورې بلد وی او زده کړې درته ډیره اسانه شي. لیکل شوي دي عصبي سیستم یا نروس سیستم. عصبي سیستم ته نروس سیستم هم وای. عصبي سیستم له هغه سیستم څخه عبارت دی چې د عصبي حجرو یا نیورونز او د دوی وصل کوونکو انساجو په واسطه جوړ شوی وي. لنډ، عصبي سیستم هغه سیستم دی چې د عصبي حجرو نه جوړ شوی وي چې هغې ته نیورونونه وایي. یا په لنډ ډول که زده کړې چې عصبي سیستم هغه سیستم دی چې د عصبي حجرو نه جوړ دی او د دوی وصل کوونکي انساج چې د عصبي حجرې سره وصل کړي دي، یا ځینې سپورټنګ سیلس دي، ملاتړ کوونکي حجرات شته دي نور هم چې د عصبي سیستم اساسي حجرات نه دي خو عام د عصبي سیستم سره مرسته کوي. ګورئ، عصبي سیستم د عصبي حجرو نه جوړ دی چې هغې ته نیورونونه وایي او د دوی ترمنځ داسې وصل کوونکي حجرات دي. فرضاً د دماغو په داخل کې اعصاب یا عصبي نیورونونه یا د عصبي حجرو دغه برخې دا وصل کولو ته اړتیا لري. یوه عصبي حجره د بل سره ارتباط باید ولري. یا کچره په دماغو کې عصبي حجرې ځای پر ځای کیږي، دا باید په مناسب موقعیت باندې ځای پر ځای شي. دغه موقعیت څوک ورته ورکوي؟ همدغه نور وصل کوونکي انساج. ځکه هر څه چې په یو ځای کې موقعیت پیدا کوي یو څه ته اړتیا لري چې په هماغه ځای کې تثبیت شي، په هماغه ځای کې ځای پر ځای شي. د دې لپاره لکه یو مثال ورکوو، د کوټې په مینځ کې تاسې یو څه غواړي چې زوړن پاتې شي، د هغې لپاره اړتیا ده چې یوه رسۍ ولرئ، یو پړی ولرئ، نو هغه څه چې تاسې غواړئ هغه ځوړن پاتې شي هغه تاسې عصبي حجره فرض کړئ، خو عام هغه څه چې دغه ځوړن شای چې ځوړن پاتې شوی دی پرې هماغه رسۍ ته بیا نو د عصبي سیستم سپورټینګ سیلس وایي یا وصل کوونکي حجرات، یعنی دغه حجرات یو له بل سره وصل کړي وي او په خپلو منځونو کې ارتباط قائم ساتلی، تر څنګ یې موقعیت یې په خپل ځای کې ورته ساتلی وي. دا ډول حجراتو ته ګلیل سیلس هم وایي، سپورټینګ سیلس هم وایي، یا د عصبي سیستم ملاتړ کوونکي حجرات یا وصل کوونکي حجرات، یعنی عصبي سیستم د دې څخه جوړ شوی دی. اوس دنده یې څه ده؟ کوم چې د محیط څخه معلومات را اخلي بیا عملیه ورباندې اجرا کوي او بالاخره په وړاندې ځواب وایي. معلومات را اخیستل، فکر، تحلیل، انالایزس او بالاخره ریسپانس. معلومات را اخلي، تاسې پښه ګرم څه ته ور وړئ، دغه معلومات د چا په واسطه را اخیستل کیږي؟ د عصبي حجرو په واسطه، خصوصا هغې ته حسي اعصاب وایي، یعنی په ټوله کې اعصاب دي چې دغه سیاله راوړي، د پیغام راوړي، د میسیج راوړي. چا ته یې راوړي؟ دماغو ته یې راوړي، مرکزي عصبي سیستم ته یې راوړي، او هلته ورباندې فکر کیږي، بیا عملیه ورباندې اجرا کیږي، د دوهمه برخه ده، پروسیس ورباندې کیږي، او بالاخره په وړاندې ځواب. هدف دا دی چې همدغه اعصابو ته بیرته ځواب ورکوي تر څو عضلې بیرته راکاش شي، پښه راټوله شي، یا کیدای شي داسې ځواب ورکړي چې یو څه دي فرضاً ګرم شای دی، هغې ته ستاسې پښه لګیږي، تاسې هغې ته نور هم دیکا ورکوئ تر څو د ګرم شای له ځانه لرې وغورځوئ. یعنی مختلف قسمه عمل یا ځوابي عکس العمل ترسره کیږي. معلومات را اخیستل کیږي، دماغ ورباندې فکر کوي، بیرته د دماغو پریکړه هغه محیط ته ځي. دا یو پروسه شوه، یو سایکل شو، یو زنځیر شو، د چا په ذریعه دا کارونه کیږي؟ ټول عصبي سیستم دی. اوس کله تاسې پوښتنه وشي چې عصبي سیستم په پښه کې شته دی، عصبي سیستم په لاسونو کې شته دی، که یوازې دماغ عصبي سیستم دی؟ ستاسې ځواب به دا وي چې نه، یوازې دماغ او سپاینل کارډ یا د ملا تیر په منځ کې چې کوم شوکي نخا د هغه عصبي سیستم نه دی، تر څنګ یې داسې اعصاب هم لرو چې هغه په محیط کې غځېدلې وي. هغې ته محیطي اعصاب یا پریفرل نرفس وایي. اوس د عصبي سیستم ډولونه پیژنو. لیکل شوي په عمومي ډول عصبي سیستم دوه ډولونه لري، لومړی مرکزي عصبي سیستم، دوه محیطي عصبي سیستم. مرکزي د نوم نه معلومیږي، مرکز دی، او په مرکزي عصبي سیستم کې تر ډېره پورې پریکړې کیږي. ګورئ، پریکړې نه یوازې په دماغو کې کیږي، ګورئ هغې تر څنګ پریکړه چیرته کیږي؟ په سپاینل کارډ کې هم کیږي، پریکړه په سپاینل کارډ کې هم ترسره کیږي. ځینې وخت ډېره عجله پریکړه ترسره کیږي، تاسې فرضاً په اغزي باندې پښه ږدئ، یو ناڅاپه سیاله ځي په سپاینل کارډ کې ورته ځواب پیدا کړي چې پښه راټوله کړه. یعنی سپاینل کارډ کې هم ځینې سنټرونه شته دي چې ځواب ورته ورکولی شي، تحلیل کولی شي، فکر کولی شي، او هغه داسې تحلیل چې سمدلاسه سیاله په سپاینل کارډ کې هغه ځوابیږي او بالاخره حرکات ترسره کیږي. خو په ټوله کې مرکزي عصبي سیستم هغه د پریکړې سنټر دی، هغه د ټول وجود لپاره مرکز دی، د نوم نه یې معلومیږي مرکزي عصبي سیستم. دوه برخې لري، ګورئ په عموم کې عصبي سیستم څو برخې لري؟ دوه، مرکزي او محیطي عصبي سیستم. مرکزي دماغ او شوکي نخاع، ګورئ لیکل شوی مرکزي عصبي سیستم دوه برخې لري، یو دماغ دی یا برین، بل شوکي نخاع یا سپاینل کارډ دی. دماغ په کپړی کې دننه وي، په برین باکس کې، او سپاینل کارډ یا شوکي نخاع د ملا په تیر کې لاندې غځېدلې وي، په سپاینل کانال کې یا په ورټیبرل کانال کې. تر دې ځایه پوه شوی عصبي سیستم دوه ډولونه لري، مرکزي، محیطي. مرکزي ته په مرکزي عصبي سیستم کې دماغ او شوکي نخاع شته دي، په محیطي عصبي سیستم کې نور جوړښتونه دي چې په راتلونکي کې وایو. لاندې یادونه لیکل شوي، محیطي عصبي سیستم ته پریفرل نروس سیستم یا پی این ایس هم وایي، او مرکزي عصبي سیستم ته سینټرال نروس سیستم یا سی این ایس وایي. سی این ایس پی این ایس دا ماهر آوی گو رای رازی درشم صافه تا برین یا دماغ بانده پیل کو دماغ زدکو پی جنو تر چو دماغ چو برخی لاری چدول سٹرکچر یا جوڑا کت لاری لکل شوی دی دماغ دی مرکزی عصبی سیستمی و برخ دا چه دلان دی جوڑکتونو چخا جوڑا شوی را مرکزی عصبی سیستم برخ دا گو رای کم جوڑکتونو پکی دی درې جوړښتونه مهمې برخې لري یو سیریبرام بل برین سټیم بل سیریبلم سیریبرام ته لوی دماغ وایي دوهم برین سټیم ته د دماغو ساقه وایي دریم سیریبلم ته کوچنی دماغ وایي لوی دماغ غټ دماغ دی دماغ اکبر هم ورته وایي دماغ اکبر سیریبرام چپ طرف ته پنځور کې هم کتلای شي د لوی دماغ دی دوهم برین سټیم برین سټیم هغه ساقه ده چې لوی دماغ یې په خپل ځای کې ثابت ساتلی یا د لوی دماغو سټې ته برین سټیم وایي د دماغو ساقه ده د لویو دماغو ساقه ده او بل سیریبلم یا کوچنی دماغ هغه هم تاسې کتلی شئ په درېیم انځور کې په ژیړ رنګ سره تاسې داسې فرض کړئ ګورئ دغه لمرګولې تاسې لیدلې دي لمرګول ځینې ورته کفرګول وایي ځینې ورته لمرګول وایي هغه ګلان چې هغه دانې جوړوي او هغه ځینې کسان بیا خوري دغسې تخم جوړوي دغه ګلان یوه داسې ځانګړنه هم لري چې د لمر پر لور تاویږي دغه لمرګولې فرض کړئ چې یوه ونه ده یا یو بوټی دی دوه لمرګول یې څنګ په څنګ نیولی دی یو داسې ګول دی چې هغه غټ دی او بل داسې دی چې د هغې تر څنګ دی خو کوچنی دی ډیری داسې به مو لیدلی چې یو غټ وي بل یې په څنګ کې کوچنی وي د غټ یو دا تاسې غټ دماغ فرض کړئ سیریبرم یې فرض کړئ د غټ ګول غټ دماغ فرض کړئ یا سیریبرم کوچنی یو چې د غټ یو نه لږ لاندې وکی وي هر وخت چې تاسې دا ګورئ لږ لاندې وکی وي هغه کوچنی دماغ فرض کړئ یا سیریبلم کوچنی دماغ یا سیریبلم د دوی په منځ کې خو دغه ارتباط شته یا د پورته غټ ګول دا خو د یوې ساقه په واسطه تم شوی دی یعنی یوه ساقه ده چې پورته غټ ګول یې نیولی دی او د کوچنی ګول لپاره هم ساقات لري یعنی یوه ساقه ده چې دغه دواړه ګلان نیولې دي د ساقې ته څه وایي د ساقې ته برین سټیم وایي د دماغو ساقه او دغه ګل که چیرې فرض کړئ ګل خو لاندې ان تر ځمکې پورې دغسې اوږده ساقه لري یا په اصطلاح سټه لري یا لرګی لري دا تاسې سپاینل کارډ فرض کړئ شوکي نخا یې فرض کړئ څه شی فرض کړئ دغه د ګل یا کفرګول چې دی یا د لمر ګول چې دی لمر ګولی د هغې لاندې ساقات للی ځمکې ته دغه څه شی فرض کړئ دغه سپاینل کارډ فرض کړئ سپاینل کارډ لاندې د ملا په تیر کې لاندې غځي او تاسې به لیدلې وي چې دغه کوم ګول چې زه ښایم د دې نه اطرافو ته دغسې وړې وړې پاڼې دغه وتلې وي یعنی یو وار دغسې څانګې تللې بیا پاڼې وي څانګې تللې یعنی څانګې وتلې دي ټولو طرفونو ته داسې ګول فرض کړئ چې یوازې دوه ګلان نیولې دي دوه ګلان غټ ګول غټ دماغ کوچنی ګول کوچنی دماغ د ډنډر یا اوږده ساقه په دې هم وغږېدو لکه سپاینل کارډ اطرافو ته دغه څانګې ترې وتلې دي دا فرض کړئ چې دا محیطي اعصاب دي پیریفرال نرفس دي نو په دې ترتیب سره یې تشبیه ورته ورکوئ بیا درنه نه هیریږي راځي بیرته متن ته موږ وویل چې دماغ درې برخې لري سیریبرام برین سټیم او سیریبلم انځورونو کې هم کتلی شئ په یو دیرشمه صفحه کې نوی درس دی محیطي عصبي سیستم یا پیریفرال نروس سیستم ګورئ لومړی پی ده پی ریف او دوهم ځل لپاره پی ایچ یو ځای راغلی دی هغه به په عربي ف سره وایي پیریفرال پی ریفرال نروس سیستم مرکزی عصبی سیستم باندې پوه شوی دوه برخې لري یا دوه مهمې برخې لري وبوئ عمومي برخې لري برین یا دماغ او سپاینل کارد اوس په محیطي عصبي سیستم باندې غږیږو. یا که ګل فرض کړو د ګل په هغه څانګو باندې غږیږو. تعریف: محیطي عصبي سیستم له هغه سیستم څخه عبارت دی چې معلومات له محیط څخه مرکزی عصبي سیستم ته یا له مرکزی عصبي سیستم څخه محیط ته انتقالوي. معلومات را اخلي د محیط نه، فرضاً د لاسونو نه، د پښو نه، هغې نه معلومات را اخلي، چیرته انتقالوي؟ مرکزی عصبي سیستم نه. یا د مرکزی عصبي سیستم نه معلومات وړي، چاته وړي؟ محیط ته وړي. په محیط کې یوازې لاسونه او پښې نه دي شامل، په محیط کې د مرکز پرته نورې ټولې ساحې شاملې دي، لکه معده، دا هم یو محیطي عصب ورته راځي. ګورئ، معده ته هم محیطي عصب راتلای شي، کولمو ته هم راځي، یعنی ته هم راځي، زړه ته هم راځي، د برخو ته چې کوم اعصاب راځي، د ټولو برخو ته اعصاب ځي، نو دغه اعصاب محیطي دي. نو محیطي عصبي سیستم باندې پوه شو چې معلومات را اخلي او یا یې بیرته ساحې ته وړي. اوس ګورئ، دوه خبرې ډېرې مهمې دي. لومړی خو په دې پوه شئ چې دا معلومات کیدای شي درد وي. ګورئ، درېیمه لیکه کې لیکل شوی دي، معلومات کیدای شي درد وي، یا لیدل وي، یا غږ اورېدل وي. درد هم یوه سیاله ده، یو پیغام دی، خپله معلومات دي، انفارمیشن دی. یا لیدل یو څه وینو، فرضاً د سترګو په ذریعه موږ یو ډارونکی شی وینو، او دا سیاله دماغو ته ځي، دماغ ورباندې فکر کوي او تا ته ویل کیږي چې دا طوفان را روان دی، اوبه را روانې دي، منډه ترې واخله. یا اوریدل، یو نفر دی ړوند دی، هیڅ نه ویني، خو اما د بم غږ یا د توپک غږ یا د حیواناتو او ځناورو غږونه اوري. کله چې هغه اوري، کیدای شي هغه څه نا څه ځان خوندي ځای ته کړي. علت یې همدا دی چې اوریدل هم معلومات دي. دا ټول د محیطي عصبي سیستم په ذریعه کیږي، یعنی محیطي عصبي سیستم دماغو ته هم راغلی، پوزې ته، سترګو ته. ګورې، خوند موږ یو څه خورو، که هغه ډېر خراب وي، خوسا وي، موږ یې له خولې نه بیرته توف کوو. علت یې همدا ده چې کوم اعصاب چې ژبې ته راغلي دي، هغه دماغو ته سیاله وړي، دماغ ورباندې فکر کوي چې دا خوند خراب دی، دا مه خوره. بالاخره موږ عمل ترسره کوو، هغه شی بیرته توف کوو. ګورې، دا چې موږ ویل چې مرکزی عصبي سیستم د بل محیطي عصبي سیستم، د محیطي عصبي سیستم لپاره مو تعریف داسې وکړ چې هغه سیستم دی چې معلومات له محیط څخه را اخلي او مرکز ته رسوي، یا له مرکز نه محیط ته انتقالوي. نو دلته دوه ډوله اعصاب راځي. یو به داسې اعصاب شي، ګورئ، چې هغه د محیط نه معلومات راټولوي. بل داسې اعصاب شول چې د مرکز نه معلومات وړي محیط ته، محیط نه مرکز ته، یا مرکز نه محیط ته. دوه ډوله اعصاب شول. هغه اعصاب چې د محیط نه معلومات راټولوي مرکز ته، هغې ته سینسری یا حسي اعصاب وایي، سینسری نیورون یا سینسری نروس سیستم، او یا حسي اعصاب لان. او هغه اعصاب یا نیورونونه چې د مرکز نه پیغام وړي عضلاتو ته، محیط ته وړي، هغې ته حرکي اعصاب وایي، یا موټور نیورونز. نو ځکه لاندې لیکل شوي دي، ګورئ، محیطي عصبي سیستم، دا سیستم دوه ډوله اعصاب لري. څو ډوله؟ دوه ډوله. لومړی حسي اعصاب، حسي اعصابو ته سینسوري نرف وایي. دوهم حرکي اعصاب، یا موټر نرف. ښه، لومړی انځور کې چپ طرف ته ټول انځور دی، او ښي طرف ته دریم انځور. اصلا د دریم انځور د حسي اعصابو دی. دلته یو حسي اعصاب دی چې دغه مختلف برخې هم درته واضح شوې دي، او دغه برخې په راتلونکي درسو کې پیژنو. او دوهم حرکي اعصاب، د هغې لاندې لومړی او دوهمه شماره، دا ټول حرکي اعصاب دی. دغه اعصاب ګورئ، پیغام راوړي، چاته راوړي؟ عضلې ته راوړي. د شکل سور شکل د عضلې شکل دی، او عضلې حرکت ترسره کوي. حرکي د حرکت نه اخیستل شوی دی. اوس محصلینو، زه داسې ویلی شم، ګورئ، چې حسي اعصاب هغه اعصاب دي چې هغه حس راوړي. حس د لاسونو په ذریعه مونږ ټچ حس لرو. یو شي ته چې لاس ور وړو هغه د ټچ حس شو. فرض یو ګرم شی دی یا یو تیره شی دی یا یو سوړ شی دی یو ګرم شی، دا ټول حس راوړل کیږي. دا د چا په ذریعه؟ حسي اعصابو په ذریعه. یا یو بل حس درته وښایم، بوی. بوی د حس یو ډول دی، د بوی حس ورته وایي. کله چې مونږ یو څه بوی کوو دا د حسي اعصابو په ذریعه دماغ ته وړل کیږي. یا د اوریدو حس، یو څه اورو د حسي اعصابو په ذریعه دماغ ته رسیږي. یا د لیدلو حس، یو څه وینو د حسي اعصابو په ذریعه دماغ ته رسیږي. دا ټول حسونه شول، او د حس وړل دا د حسي اعصابو دنده ده. بل حرکي اعصاب دي. کله چې حس راځي بدن عکس العمل ښکاره کوي. دماغ یوه پریکړه کوي چې دا کار وکړه. لکه ما وړاندې ډیر مثالونه ورکړل، ګرم شاید اوبه دي هغې ته لاس ور وړی، حس انتقال شو دماغ ته چې دا شای ګرم دی، هلته ورباندې فکر وشو. یو ناڅاپه دماغ نورو اعصابو ته چې هغې ته حرکي اعصاب وایي هغې ته دنده سپاري چې لاس راټول کړه. عضلې ته قوت ورکوي، عضلې ته کنټراکشن ورکوي، عضلې ته تقلص ورکوي. لاسونه راټولیږي تر څو لاسونه ونه سوځي. همدغسې نور دا د حرکي او حسي اعصابو په منځ کې فرق شو. لاندې لیکل شوی نوټ: محیطي عصبي سیستم د زیاتو نیورونونو له زنځیر څخه جوړ شوی دی. یو یو نیورون په کې نه وي، یو نیورون بل ته لاس ورکوي، بل نیورون بل ته لاس. دغسې نیورونه سره اوږدیږي او دغه سیاله، فرض یو راپور دی، یو نیورون بل ته سیاله ورکوي، میسیج ورکوي بل نیورون بل. لکه تاسې به په ختمونو کې لیدلی وي یا به په ودونو کې لیدلی وي، کله چې دغه خلکو ته ډوډۍ ورکول کیږي، هغه ځای چې هلته سګلې پکې وي یا ډوډۍ پخه شوې وي، هغه ځای نه کتار نفر ودرېږي. دغه غوري چې ورته وایي، یو نفر یو ته ورکوي، ابل بل ته ورکوي، هغه بیا بل ته، دغسې تر هغه ځایه رسوي چېرته چې کسان ډوډۍ خوري. دغسې د عصبي سیستم نیورونونه هم دندې ترسره کوي. یو نیورون بل ته سیاله ورکوي، بل نیورون بل ته سیاله ورکوي، هغه تر سرحده پورې رسیږي، تر هغې ټارګیټ صاحب پورې رسیږي. راځي عصبي سیستم دندې باندې غږیږو. فنکشن آف د نروس سیستم. د عصبي سیستم دندې څه شی دی؟ لومړی، حسي اعصابو په واسطه معلومات اخلي. یوه دنده یې دا ده چې د حسي اعصابو په ذریعه معلومات راټولوي. دوهم، معلوماتو باندې عملیات ترسره کوي، یعنی هغه پروسس کوي. کوم معلومات چې راټول شي هغې باندې فکر کوي په ډیر کم وخت کې، او هغه پروسس کوي، ترجمه کوي. دریم، د حرکي اعصابو په واسطه معلومات ته ځواب ورکوي. بله دنده یې دا ده چې کوم حرکي اعصاب چې دي هغې ته کوم معلومات چې راغلي دي هغې ته ځواب ورکوي او عمل ترسره کیږي. دا درې مهمې دندې شوې. لاندې یوه ډیره ساده موضوع مو په مثال کې راوړې ده. لیکل شوی، کله چې موږ د زمری غږ واورو نو دا غږ د حسي اعصابو په واسطه دماغ ته راوړل کیږي. کله چې د زمری غږ واورو، د کوم غږ چې دی، دا د حسي اعصابو په ذریعه. د حس ځانګړي اعصاب دي، د هغې په ذریعه دماغ ته راوړل کیږي. دماغ دا معلومات یا غږ تحلیلوي او فکر ورباندې کوي. کله چې تحلیل شي نو محیطي اعصابو ته دنده ورکوي تر څو عضلاتو ته حرکت ورکړي او انسان له زمري منډه واخلي. او یا شاید حرکي اعصابو ته دا دنده ورکړي چې د زمري سره د جنگ وشي. نو ویلی شو چې دماغ په دې ډول سره خپل دنده ترسره کوي. ګوره، یا به فلایټ یا به فایټ، دماغ دوه ډوله ځواب ورکوي. فلایټ په دې معنی چې یو زمری دی، هغه ډیر ویرونکی دی، نو دماغ ټول بدن عضلاتو ته وایي چې فلایټ، یعنی منډه واخله. او یا ورته وایي چې فایټ، فایټ جنگ ورسره وکړه زمری سره. کیدای شي زمری زوړ وي، غاښونه یې نه وي، نو بیا دماغ هغه تحلیلوي او یا داسې یو کس وي چې هغه منډه نه شي اخیستی، هغه دماغ خپل بدن هم ورته ګوري چې زما بدن دومره قوي نه دی چې منډه واخلم، امسا را سره دی، د امسا په سر کې تیره برخه ده، په دې باندې د زمری واهه. یعنی مختلف هغه د دماغو خپله دنده ده چې دماغ څه کوي. فلایټ او فایټ د دواړه د دماغو هغه ځواب دی چې بدن ته ورکوي. په دې سره د عصبي سیستم اړوند محیطي عصبي سیستم هم تشریح شو. په راتلونکو درسونو کې د عصبي سیستم ځینې مهم اصطلاحات وایو. راځئ محصلین اوس به زیری واخلو. نن 22مه درسي خپرونه ده. د 22مه درسي خپرونه لپاره د حاضرۍ تورې تاسو ته ښایم، هغه د سی تورې دی. نو تاسې 22مه شماره پیدا کړئ د حاضرۍ په کارتونو کې. د 22مه شمارې په ښی خوا کې دریمه دایره چې سی تورې پکې لیکل شوی دی، دغه دایره توره کړئ. تر بل پروګرام پوهان آرین ته اجازه ورکړئ. تاسې چې هر چیرې یئ، خاد او بریالی اوسئ.
TV زدکړې
واو میډیکل لرننګ.
دغه خونیس پروګرام د خوندزیو د زدکونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
تی بیز دکړې له ډاکټر پوهان آرین سره.